پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاتې دی. امریکا په افغانستان کې له لاسو اډو او مرکزونو خپل ځواکونه ایستلي. د پوځي چارو کتونکي وایي امریکا باید په احتیاط ګام پورته کړي. د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې د خبرونې راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په دشال کې سره ولیدل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وایي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې دالی شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له ښاغلي اتمر سره تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به افغان پلاوی له ګډونوالو هیوادونو څخه د افغان سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وایي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. شغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچیانو ته ښه لارښود سي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل سي. د اروپایي ټولنې استازیو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا د کارونو د پیلېدو غوښتنه کړې وه. د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې هڅې یې ګړندۍ کړې دي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری شورا او مجمع عمومي په اړه بحثونه او کار شوی دی. ډېر ژر به خپل لومړنۍ ناسته وکړي.
د مصالحې عالي شورا شاوخوا شپږ میاشتې مخکې جوړه سوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده سوې. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته ولاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان سو. محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دي. تر دې مخکې راشد خان په بیګ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلوریزو سیالیو غوره لیګ بیګ باش د دسمبر له لسمې پیلېږي. زموږه لزادي رادیو ری د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دې سیمه نیمه خپلواک واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمه بیل اساسي قانون لغوه کړ او د سیمه په دوه فدرالي سیمه وویشله. د لومړي انتخاباتي چې پکې تر سره کیږي، د رای ورکونکو د ساتنې لپاره په لسګونو زره اضافي سرتیري سیمه ته استول سوي دي. بلتون غوښتونکو ورله مخه له دې انتخاباتو سره مخالفت څرګند کړی. دا انتخابات د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو د 280 څوکیو لپاره دی چې په اتو پړاوونو کې به تر سره شي او د دسمبر په 19 به پای ته ورسیږي. د ایران اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تهران ته تیرمه پرون دی و بریټ پر محل وژل سو. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی د دې پیښې په اړه وویل
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیخي لسیم لرو د ښکاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې ډزې شوې او لس 15 ثانی وروسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدغو ټپونو په خاطر وروسته ساور کړه.
جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی دی چې جدي نشسته چې دا د اسرائیل کار دی. داسې ښکاري چې دا پیښه به د ایران او متحده ایالاتونو او د هغې د نږدې متحد اسرائیل ترمنځ کړکېچ زیات کړي. او وروستی خبر دا چې یوې فدرالي استیناف محکمې د امریکا د برحال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ټرمپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر 3 ولسمشر ټاکنو پایله بدله کړي یو ګزار ورکړي. د ولسمشر ټرمپ ټاکنیز کمپاین د همدې نومبر میاشت په پیل کې ځکه محکمې ته مراجعه کړې وای چې ویل د پنسلوانیا ایالت د ټاکنو سیمه ییزو چارواکو د پوستي رایو شمیر کې دقت نه دی کړی او باید محکمه یې پایله ونه مني. خو پرون د نومبر په 8مه قاضي سټیفانو بایباس د درېګونه قاضیانو د پلاوي په استازیتوب وویل چې هر ډول تور خاصې ادعا او مشخصو اسنادو ته اړتیا لري چې د دې خبره دلته یو هم موجود نه دی. موضوع دلته نه ختمیږي، شایي دا قضیه د امریکا سترې محکمې ته هم وړاندې سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړۍ خطرناک هیواد دی. امریکا دغه هیواد کې د لاسو اډو پوځیان ایستلي. د چارو کتونکي امریکا ته د احتیاط سپارښتنه کوي.
روسی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي باید په احتیاط وکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ دا ځل په چمن کې د خپلو حقونو لپاره لویه اعتراضیه غونډه وکړه.
په دې ښار لوی کاروباریان هم نمبرک دي. دا غمی ده یوازې نه د ښار نه، دا غمی ده د ټول پښتون ولس ته.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې له نوي حالات وروسته ټاکنې پیل شوې. نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او دې حالت نور تر پوزې رسولی دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډېر قربانیان ملکي وګړي دي. همکارې مو فیروزې عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې ده. محل را سره د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جان، ستړي مه شئ. د سره صلیب د دغو اندېښنو جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. سره صلیب نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغېزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 18 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې میشت دي چې وسلوالې نښتې پکې روانې دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ خونړی او ګواښونکی هیواد یادوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یعنی یوناما تیرونۍ په خپل یو راپور کې ویلي و چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو نه میاستو کې په افغانستان کې 2011 ملکیان وزل سوي او 3022 نور ټپیان سوي دي. لودین صاحب، تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسون، همدارنګ د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرګزوب لي اندېښنې خودلي او ټینګار کړای چې د جګړې ښکېل خواوې د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې اړتیا ده چې د مذاکراتو ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که څه هم د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12مې راهیسې پیل شوې دي او لیوي خوا دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي. له بلې خوا په افغانستان کې نامنی هم تر اوسه ختمه شوی نه ده. ورځ بلې ته د ملکیانو د مرګزوب په تړاو اندېښنې سیاتیږي. بلی لودین صاحب،
ډیره مننه. همکارمو فیروزه عزیزی وا چې ویلې د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. د سری صلیب موندنې ښیي چې 18 میلیونه شاوخوا افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې نښتې او جګړې پکې روانې دي. د افغانستان جګړه 40 کلنه شوه او دغلته د امریکا د حضور هم شاوخوا 40 کاله ووتل. اوس تازه امریکایي ځواکونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل ګړندې کړي دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په باور د فبروري د 29 نیټې د سولې له موافقې راوروسته چې امریکا له طالبانو سره په دوحا کې لاسلیک کړه، تر اوسه امریکا په افغانستان کې له 10 مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. تمه ده چې په راتلونکو 6 اونیو کې په افغانستان کې د پاتې 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. د امریکا د پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پوځي چارو لکتونکي جنرال دولت وزیر څخه کړې.
اساسي خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د 10 نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او په خپله باندې نور تروریستي ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنی په راتلونکو تقریبا 1.5 میاشتې کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او کنه 2500 یا 4500 فرق نه کوي؟
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي. دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په زغر د امریکایان وکړي، بیا 2500 نه چې 2000 پاتې شي، 1000 نفره پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپله باندې عملیات کوي، په خپله باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیری، د ناټو په سرمشیزه کې د ناټو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناټو په هغه غونډو کې چې روان کال تر سره شوې دي، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحا کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوش کړل، غلطه غوي جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې اوربند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی. کني ټول د افغانستان خلک نه غواړي چې امریکایان د په افغانستان کې وسی، دلته د جګړې وکي، د هیڅ هم خوښ نه ده. مگر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو دتی سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم وو او د نورې د اروپای ټولنې هم وو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اوربند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافي نه دي؟
ګوره، کافی خو ځکه نه دي چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي، باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکړي. او په ضمن کې ته وګوره، په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډېره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړ کېږي. زه داسې فکر وایم په دې سرمشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دي بیا په خپله نه ردوي. مانا دا ده چې دوی باید مرستې وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوځ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نه شي. کني نور د دوی قوتو ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوځ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې خپل په هیواد کې وجنګیږي.
د پوځي چارو کتونکو جنرال دولت وزیری و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو غږېده. Thank you.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی ساپی ته غوښ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال یې بهر ته صادرات د تیر کال په پرتله دوه برابره کم شوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلمزاده ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متر مربع غالیو ته رسیده. نوموړي وویل چې د کورونا له حده زیاته اغیزه د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالۍ اوبدونکي دمګړی نشي کولی چې خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیري. غالۍ اوبدنه او د غالیو پروسس هغه صنعت دی چې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. په پکتیا کې د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ د شرکت کارونه بشپړ شول. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مشر ناصر علمیار وویل چې دغه شرکت کې زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوي او په کلنی ډول به 6,000 ټنه جلغوزي بسته‌بندي شي. سږکال په دغه ولایت کې جلغوزو څخه باندې 10,000 میټریک ټنه حاصلات ورکړي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. چارواکي وایي که څه هم اوس مهال ګاونډي هیواد پاکستان ته د جلغوزو د قاچاق مخه تر ډیره نیول شوي، خو بیا هم یوه اندازه جلغوزي دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او پاکستاني بیا په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.95 پوله، یو یورو 90.80 پوله، یو انګلیسي پاوند 0.80 پوله، یو سعودي ریال 0.15 پوله، زر ایرانی تومان 3.15 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 او زر پاکستاني روپۍ 4.99.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې زموږ اقتصادي خبرونه او د ورځې نور خبرونه او راپورونه ولولئ، زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته د ازادي راډیو .com، facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پته ده. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم د دغه فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. د ورځو له تازه پیښو به خبرېږئ. اوس هم ورځو د سیمې یوې موضوع ته. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو شوراګانو انتخابات کیږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې لا د دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللې دي. دا انتخابات د صدراعظم مودي لپاره چې د کشمیر کورواکي پای ته رسولې یوه ازموینه ده. په اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتي اقداماتو په منځ کې سیمه ییز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. دا انتخابات له هغه وخت چې د صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او دا سیمه په دو فدرالي برخو وبښله، لوبدني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او پخوا یې د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسني انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشنر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو غږ کړی چې خپلې رایې وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکړي. دا انتخابات د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په تو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړې شي. د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، خو مقننه صلاحیت نه لري. دا انتخابات تر ډیره د مودي د بهاراتا جنتا ګوند، د جمو او کشمیر د نوې اپنی پارټي او د غراز د هند پلوه کشمیري ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید، د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلې خاورې برخه ګڼي. 1991 میلادی کال راهیسی بیلتون غوښتون کې په کشمیر کې د هند د واکمنۍ پر ضد جنگی شي. د کشمیر ډیری مسلمانان غواړي چې خاوره یې د پاکستان تر کنټرول لاندې او یا خپلواکه وي، خو هند په کشمیر کې ناکرارۍ د پاکستان په ملاتړ د تروریزم نتیجه بولي. دا هغه تور دی چې پاکستان ردوي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر وایي د چمن د خارګن تجاران تری تم شوي یا هم وژل شوي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دغه جلسه کې د منظور پښتین تر څنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو، د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال مجید بابر په راپور کې.
پښتون ژغورنی غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
اسد خان اچکزئی ورکت محمد نبی دئی شاولی دئی د دوی غوښتنه پی ٹی ایم کوي چې دوی ولې ورکتی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولی. ملګرو دا غمیدر یوازې د دې ښار نه ده، غمیدر ټول پښتون ولس دی. دا د پښتنو وران ښارونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دباڑا کاروبارنا ختم سول میرا انسان بازاری مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار باندھے نن ہم سے تیرے گے یو پارک چور دیا تا بازار مستا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لادرکه دي عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. حکومت او پوست تر دا محل د منظور پښتین د اوسنو داو پاړه سندي ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو مخکینی مشر
طالبان پاکستان افغانی طالبانو کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
زموږ آزادی رادیو نه اوري اوریدونکو، نن له دو تر څلور بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام یا زیر آسمانی کبوت پروګرام دی. په دغه پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه خبرې کیږي، لکه څنګه مو چې په نننۍ خبرونه کې هم واورېدل. سره صلیب ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه تر ټولو خطرناک هیواد دی د ملکیانو د ژوند لپاره. له دې وړاندې ملګرو ملتونو او ګڼو نورو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ډیری قربانیان ملکي او بې ګناه افغانان دي. ورستی راپور نه دا وایي چې شاوخوا 18 میلیون افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هغه د جګړې تر کرخې لاندې دي، یا هغه سیمې دي چې هلته پکې افغان ځواکونه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره په جګړه بوختي. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونې ته زنګ راووهئ او خپل نظریات او پیشنهادات له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړې، ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ.
ویسا ورځپاڼې په سوله کې پرمختګ ته په اشاره لیکلي، که څه هم په دوحه کې دواړو مذاکراتي ټیمونو پرمختګ کړی او د خبرو د کړنلارې په وروستي اختلافي ټکي باندې توافق ته رسیدلی دي، خو په وینا یې چې ولسمشر غنی له منلو انکار کوي. سرمقاله کې ادعا شوې چې د ښاغلي غنی او د ده مرستیالانو د سولې ضد دریځونه نیولې او په وینا یې دا دریځونه په ملت کې هیڅ پلوي نه لري. د لیکوال په باور ولسمشر غنی د خپل واک د ساتلو لپاره حاضر دی د خلکو ژوند او مال قربان کړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې په دوحه کې د کړنلارې جوړولو په کار کې بنبست هغه څه هم اوس مات شوی او ولسمشر غنی هم خی مجبور کړی شي چې په دې اړه له مخالفت لاس واخلي. ورځپاڼې که څه هم له دغو پرمختګونو هرکلی کړی، خو ویل یې دي چې لا اصلي مذاکرات پر ځای پاتې دي، هغه مذاکرات چې د دغه هیواد راتلونکی به وټاکي. هیواد دولتي ورځپاڼې په افغانستان کې د رواني جګړې په وړاندې د اسلامي نړۍ پر لپسې غبرګونونو په تړاو سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې لیکلي، که څه هم دا خبره څو کاله مخکې د افغانستان دینی عالمانو هم کړې وه، خو دښمن بیا هم ناروا جګړې ته زور ورکړی. وړاندې د فلسطین د دینی عالمانو مشر او د القدس جومات امام شیخ اکرم صبری خبرو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې روانه جګړه غندلې او ناروایی بللې ده. د لیکوال په باور دا فتواوې په داسې حال کې ورکول کېږي چې طالبان د سولې له لړۍ په پرلپسې توګه پشا کېږي. او هشت صبح ورځپاڼې لیکلي، په دوحه کې د افغان پلاوي له مذاکراتو څخه کم درې میاشتو په تېرېدو سره لا هم دواړه غاړې کومې مشخصې نتیجې ته نه دي رسیدلي، چې دا د عامو افغانانو تر څنګ د پلاوي غړي هم ستړي کړي او اوس په نوبتي ډول کابل او دوحې ته تګ راتګ کوي. ورځپاڼې په وینا طالبان په دې هڅه کې دي چې قطر او پاکستان په غیر مستقیم او امریکا په مستقیمه توګه د سولې په دغو مذاکراتو کې ښکېل کړي. ورځپاڼې په وینا طالبان غواړي چې له اوربن وړاندې باید لنډمهالې حکومت جوړ شي او د مذاکرو پر مهال د نوي حکومت په جوړېدو خبرې وشي، هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دي.
اوریدونکو را سره پاته شئ. دویمه نیمایی د زهرو کاروان اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې د مخدره موادو د مول نشئی توکو سره د مبارزې او دغه راز د پر نشئی توکو دروغ د کسانو د ژغورنې پر لارو چارو خبرې کیږي. تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام را سره واوري او زموږ خبرونه دوام لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له کونړ نه په خپل اس ایم اس کې لیکي، وایي حکومت د جنواله مرستو د کونړ د برېښنا بندونه جوړ کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه لیکلي، وایي ملي سوداګر دې د بېوزلو ملاتړ وکړي. او ګل احمد احمدي له هلمند نه لیکلي، وایي زموږ د پنبې او پلیو حاصلات ارزانه پلورل کیږي او په افغانستان کې دننه ورته بازار نشته. له دې وړاندې د ترکاریو او تازه میوو سوداګرو او کاروباریانو هم ورته شکایتونه کړي دي. خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکي، وایي هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي باید پر پاکستان فشار راوستل شي چې د افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. مشفق نورستاني له نورستان نه لیکلي، وایي ګاونډیان هیڅکله نه غواړي چې سوله راشي. فدا جان لیکلي، خپل سیمه نه ده مشخص کړی، وایي هر ډول سوله چې کیږي باید د اسلام په ګټه وي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلي، وایي دا ځل باید ګرځبندي سم مراعت شي ځکه چې د کورونا دویمه څپه راغلې. باید وایم چې په افغانستان کې د کورونا د څپې له امله سر له نن نه په کابل کې ټول هوټلونه یا د واده سالونونه هم بند شول. کریم شیدا له غزنی لیکلي، وایي که افغانان د خپل هیواد قدر وکړي نو د نورو له احتیاجه به خلاصي. شمالي حقپال له لوګره لیکلي، وایي افغانستان سلویخ کالا پخوا کرونا نیولی دا کرونا جګړه ده او واکسین یې سوله ده. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي، خو اوس په کابل کې د غرمې 12:30 بجې دی. فریبا ظاهر راغلی چې لنډ خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دفیر سرپرست وایي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم شوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچې شاوخوا 100,000 متر مربع غالیو ته رسیده. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته ولاړل. محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللي دي. د هند تر واکلاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو پرمختیايي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې سیمه کې نیمه خپلواک واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون لغوه کړ او دا سیمه په دوو فدرالي سیمو وویشله. د لومړني انتخاباتو چې پکې ترسره کیږي، د ایران اټومي ساينس پوه محسن فخریزاده تهران ته څیرمه پروند یو بریټ پر مهال وژل سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې جدي نشسته چې دا د اسرائیل کار دی. او یو فدرالي استیناف محکمه د امریکا د برحال ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ترامپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. دغه پاڼه ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiarepata ده. یوټیوب ته ورشئ، یوټیوب کې هم تازه ویډیوګانې کتلی شئ. اوس هم د دغه خبری خبرونې خبری مسایل پای ته ورسېدل. ورزو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نووري دونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په هرات ولایت کې لسګونه ټنه کیمیاوي او الکولي مواد وسوځول شول. په دې اړه د هرات امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده رسنیو ته وویل د هرات له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو 645 لیټره شراب او پریکرسرونه، دغه ډول 4209 کیلوګرامه سوډیم کلوراید وسوځول. د یادونې وړ ده چې پولیسو دا مواد په تیرو دوو وروستیو کلونو کې په هرات ښار او ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې نیولي وو. د دې موادو د قاچاقو په تور د څلورو بهرنیانو په ګډون 435 تن هم نیول شوي او د عدلي او قضایي درو لخوا مجازات شوي دي. د پکتیا پولیسو تر 300 کیلوګرامو ډیر چارس او منګونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سید کرم ولسوالۍ پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 300 کیلوګرامه بانګ او 110 کیلوګرامه چارس ونیول شول. په کابل ښار کې تر 100 کیلوګرامو ډی نشي مواد ونیول شول. د کابل ولایت امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل
25 کیلوګرام چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې والی شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي، په د سپیچری سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شول. د دې نشې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې د دوو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې نږدې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پاچین ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین او 80 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادۍ راډیو ته ویل، دوهم عملیات په غنیخیلو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو زیرمه وشول. د دې عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه چرس، 15 کیلوګرامه ښیښه، نږدې 15 کیلوګرامه تریاک او څه اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې.
د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
همثال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگانهای کفی و بویژه پلیس مبادله مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خود داره.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې له هرو دریو معتادونو څخه یوایې ښځه ده.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فراه ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لګلګ تاریاک مې خوړل.
د نوو نشي موادو رواجولو په اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانونی فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیرخان په نوم یې معتاد وایي چې پلار یې له ماشومانو سره یو ځای له کوره شړلی دی.
واده مې په میندابه کړی، دولس لکه افغانۍ مې پرې ورکړی دي، خو موږ په داسې بادامالۍ راواوښتلو چې اوس د کار نه ومنو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
ته دا پولیس پېژنې؟
هو قومندان صاحب پېژنم.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس درسره بوزه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانۍ ته یې راوله.
اوس خپرونه د نشي موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز وایي چې پخوا به د نشي موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشي مواد قاچاق کول، خو اوس یې د قاچاقو لپاره پراخې شبکې جوړې کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشي موادو تازه کاروبار ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت یې لوړ کړي چې د نشي موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ لخوا د نشي موادو د شیو څېړنې ښیي چې د نشي موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سخت کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 216 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 512 کیلوګرامه ښیښه، 208 کیلوګرامه تریاک، 2280 کیلوګرامه چرس او نږدې 25 کیلوګرامه نشئی ګولۍ نیول سوی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د ازادي رادیو ته وویل، دا نیول سوی نشئی مواد ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نشئی موادو د قاچاقو لارې چارې تغیر سوی او قاچاقونکي غواړي چې تر دې وروسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشئی مواد قاچاق کړي.
همثال قضایی که مرکز عدلی
و سکل چی ده کشفی ارگانون او نشهی موادو سره ده مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز تا کمی قضی رسیدلی. ده نشهی موادو قاچاق ده تیرو کلونو پرتلار دیر بدل شویلی. توپیر داده چی سکل ده نشهی موادو ستر کاروانون الاصلی عاملینو او سترو شبکو سره یوزایی نیول شویدی. زکا موگ ده دوسیو ده چرلو پر محال توران کسان چارلی چی ده چارنی موگ تا ده دوی ده نیولو لار پلاس را کرده.
د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په پرلپسې ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشئی موادو ډېرې پیښې لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت ښودل سوی چې د نشئی موادو ډېرې پیښې پکې ثبت سوي دي. دې څېړنو ته په پام سره د نشئی موادو قاچاقونکو اوس منظمې شبکې جوړې کړي چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بېلابېل نشئی مواد قاچاق کړي. تر دې وروسته دا نشئی مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي د نشئی موادو قاچاق ورځ په ورځ یو نوی اړخ پیدا کوي، ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې تجربو او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه میتونه که قوت‌های
نړیوال اداری کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزوری دی او زموږ پولیس د نشئی موادو د کشف په برخه کې کافی تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي.
در این زمینه آموزش‌های لازم رو ببینه.
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو وروستي راپورونه ښیي چې د افغانستان نشئی موادو د دې هیواد بازارونه نیولي او دې بازارونو ته د نشئی موادو پر رسولو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاز تنکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاقو د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د نو اوریدونکو اوس د معتادو میرمنو حال درکوو. په نړۍ کې له هرو درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. په نړۍ کې د ښځینه معتادینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو ښځو څخه یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو د اټکل له مخې وایي چې د افغانستان معتادینو په سلو کې اووه دېرش مېرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
زمینه فرستاده کرد مزون چې خود نم سرپرست خانه داشت میگه برادر کلان هم ندارم یک برادر
د دایکونډي ولایت اوسیدون کی خدیجه لیدی عمله نشو ته مخه کړه چې د پلار د مړینې غم هیر کړي، خو خبره نه و چې نشه به غم هیر نه کړي بلکې نور غمونه به هم پر اوږو ور بار کړي او له کورنۍ سره یو ځای به د پلارنی وطن پرې خودلو ته اړ باسي. خدیجه وایي چې دوی په دایکونډي کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغو پیسو یې نشه یې مواد رانیول، وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
زه لاوړه وم چې پلار مې په فرا ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لګ لګ تاریاک مې خوړل، خو خبره نه وم چې زه به موتاده شم. په دایکونډي کې مو ځمکې خرڅې کړې، وروسته مې پام شو چې که نشو ته همداسې دوام ورکړم نو یوه ورځ به مې عزت له خطر سره مخ شي او وږي به پاتې شو، ځکه مې پرېکړه وکړه چې په روغتون کې ځان بسترې کړم او نشه پریکتمه
ترکنم.
د معتادو ښځو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د ښځینه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډېریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه یې د احتیاط پرېښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینهو په پرتله لږې معتادې ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمینه که شده از صد معتاد
در کل مخی پا افغانستان که لسل و معتادینو چخه چلویخت خزی او ماشوماندی چه لهمدی چلویخت و فیصد و چخه او دیرچ فیصد خزی او دری فیصد ماشوماندی. زموگ ده معلوماتو لمخی لهر و دری و معتادینو چخه یوه خزه ده. پناره که لهر و او معتادینو چخه چه در ملنی مرکزونو دزی دوی خزی او پات پینزه ناری ندی. پا افغانستان که لهر و او مراجعینو چخه یوه خزه ده. ده دیل عمل داده چه مگ پا افغانستان که ده معتاد و خزو ده در ملنی لک مرکزونه لرو.
کم تر داریم در افغانستان.
د افغانستان په هغو ناامنو سیمو کې چې د نشئی بوټو کښت، تولید او استعمال ډیر دی، هلته د معتادو ښځو شمیر هم ډیر دی، ځکه د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه دې ناامنو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نادولتي روغتون مسؤوله ډاکټره خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار پیغور بولي چې خپلې معتادې ښځې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانند، فکر میکنند که خانم
دیره خلق خپلو خزو تا دا درمالن اجازه نور کبی. دی فکر کوي چې که خزی دا درمالن مرکزونو تا لاری شی خلق بخبر شی چه دا خزن شکبی،
بل ستونزه دا ده چې ځینې خلک د نشئی موادو د زیانونو په اړه کافی معلومات نه لري، بل دا چې خلک بی وزل دي، دوی نشي کولای چې لری سیمو څخه د درملنې مرکزونو ته لاړ شي. د موتادو ښځو د درملنې په وړاندې بل خنډ دا ده چې د ځینو ښځو میړونه موتادین دي، هغوی نه غواړي چې د ښځو درملنه یې وشي.
د ښځو د احتیاط یو لامل د میړون لخوا نشو ته د خپلو ښځو هڅول او یا دا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي، د کورنۍ ښځې او ماشومان په ناخبرۍ کې ورسره موتاد کیږي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې د موتاد میرمنو په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د معیشت بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته ګټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په سل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس نو نشي موادو د رواجولو موضوع ترازو. د امی روغتیا وزارت معتادینو د ډیروالي یو لامل د ساقخانو موجودیت بولی. د وزارت وایي ساقخانې د معتادینو ترڅنګ روغ ځوانان هم نشو ته اچوي. دا چې معتادین ولې ساقخانو ته ځي، په ساقخانو کې څه ډول نشي مواد خرڅیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د امی روغتیا وزارت د نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست د تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د شلټر او ساقخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلتر یا پناهگاه چې موږ وایو، دا یو قانوني فعالیت دی چې یو تسهیلي سي دی په سطح د عامه روغتیا. موږ شلترونه لرو چې هلته خدمات اجتماعي او خدمات سي هلته عرضه کیږي. مراجعین راځي، دوی ته موږ مشوره ورکوو، مشورت ورکوو چې دا مواد ترک وکړي او بالاخره جامعه ته مدغم وشي او مشکلات حل شي. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي. بعضی ساقی خانه دی چې دا یو محل په کرایه نیسی یا شخصی محل دی، هلته بعض مسئولین تا باج ورکوي، راحت مواد مخدر مراجعین ته خرڅوي. دوی جواز هم نلری و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد هم هلته خرڅوي، یعنی نه مصنوعی مواد ترویجوي خلکو دپاره.
ساقخانو ته د معتادینو د تلو اساسي عوامل څه دي؟
اکثر خلک په دې خاطر چې محل مسمون دي، هلته د پراحت ډول په اسان مراجعین کولی شي چې خپل مواد مصرف وکړي. هغه کسان چې یعنی که اقتصاد لوړ دی، پورته دی، دوی زی په ساقخانه او مواد هلته استفاده کوي. ورځ تر ماښام هلته مواد خرڅوي دوی دپاره.
کیدای شي سی معتادین په ساقخانو کې له ډول ډول خطرونو سره مخ شي یا نورو خلکو د ستونزې پېښې کړي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ نگرانی او زموږ تشویش دا دی چې نوي مواد په ساقخانه زیاتر ترویج کیږي، خصوصا تابلیت کا، امفیتامین او ترامادول او بعضی نوي مواد چې اوس رایج شوی ده. زموږ اغلوی نگرانی دا دی چې ورځ په ورځ لاسرسی د مواد خلکو د پاره دیریږي.
ایا ستاسو صحي مرکزونو ته داسې کسان هم راغلي دي چې هغوی په ساقخانو کې معتاد شوي؟
موږ دوه درې رقم ساقی خانه لرو. یو ساقی خانه دی چې هلته یوازې سګرټ، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی، د میوی مزې چې لري، قلیون په نامه چې دی، دا دی او ورسره چرس و داشیان هم خرڅیږي. دا ساقی خانه چې دی د رستوران په نامه د اجازه نامه هم لري. بعض ساقی خانه دی چه مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین و امفیتامین و دا چند خرزه ای. دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نداره. خلق زوانان تشویکیجی چه ورسه دلته یو استاسات تیریجی، زوانان دی یو گردمایی لری، دلته زی و روست استیب قدم پا قدم پا قبل ساقی خانه تزی یو پا مواد مخدر متادیش. زموږ کنوانسیون هم دا وایي، قانون اساسي هم دا وایي، قانون مبارزه علیه مواد مخدر هم دا هدایت یا حکم دی چې باید لاسرسی بند سی او کنټرول سی. او یو عامل د اعتیاد هم آسان لاسرسی دی چې خلک په آسانه ډول لاسرسی لري مواد مخدر ته. او یو عامل داده ساقیقانی او ساقیان چې مواد مخدر په پرچون ډول خرڅوي.
په افغانستان کې ډېری معتادین ترې علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. ساقي خانې څومره د دې سبب کیږي چې دوی بیرته د نشو خواته ولاړ شي؟
هم د اعتیاد لپاره عامل، هم د برگشت عامل د ساقي خانې او ساقیان دی. زموږ سرویګان او زموږ مطالعات او زموږ گزارشات هم دا شی چې تر هغه وخت چې آسانه د لاسرسی او ارزان مواد خلکو ته ارزشی، زموږ اهداف نه پوره کیږي. او تر هغه وخت چې دا ساقی خانه او ساقی وي، هم برگشتش ته نوی قضا دی چې په دې کاروان اضافه کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر 2:30 مزنی سپو خبريږي. او اوس ته خاطرې واردی. د کابل ولایت 15 کلن شیرخان وایي چې تر اتیاد مخکې د کبار کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټه واټه درلوده، خو کله چې په نشو اخته سو کاروبار ځای پاتې سو او له همدې امله پلار له خپلو ماشومانو سره یو ځای له کوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو له امله 1900 سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کبار دکان لرو، د ورځې به مې 1500 کالداري ګټلې په چوکۍ ناست. دلته چې راغللو بس بېکاري را باندې زور شو، همدغسې یو چرته مول داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغو شیشه یې را واړولو. ما ته ویلي دی که داسې خدای بې ادبي دې ډېره ما پي، دا وایي د مردۍ ته ښه دي او دې ته ښه دي. خو چې ما ووهله اوله ورځ ډېر یو بل رقم خوند و ډېر وغه و، ورځ په ورځ پې پوهېدلم چې په ځای ابتیا کېږو، هډوکې هم ختمېږي او نورې پې اعصاب هم را خراب کړي. کور کې بره ورځ جنګ و، دا وی به وی د پلار د مور سره تاسو کو خپري ته دروغ وای. پوه خدای دې راځي کی چې وشه په خو کې به ورته ورزیږم. اتیا د کاکا زمون لرو وغه ټولو راس کړو اس نه پرات کو د جمعه مولا می د سیو کنه ما بعد بل تزما چړی. خو په اخره کې د ذکرم چې بابي خي بغه جمعه تم برازه، خو وای غلی نه که برابر مثال او ټول دغه عمل د وج د کار روزګار یو کړم. دلته د قانی لرو د باغ لرو شپک سو تاک درو څلو یک جری پزما کلرو دی پاس پوری باریکاو نه پاس سبای بچ دغه راجک شمه لکه یک وظیفه خو نه شي دغه سی په منګ نه شي پچتللو. زما پلار مای په دلته مایبونی ماش بیا ته شپې ته زربې بچ راوړم، ما ته به خدا خدای چې دوی د استادی. خو اخر ز دې تر اغلم چې ما باندې مور او پلار رونه قوم خبیر خبر شي چې دا سړی خو عملی ده. شپې به مثال 12 بجې راتلم، 1 بجې به راتلم، 2 بجې به راتلم، شیشه چې ده خوب نه لري. کله نن دی ول سبا دغه وخت پوری خوب نشي کوي. پلار مور باندې پیسې قطع کړې، نو دې ته مجبور شوم چې زب د کور نه غراو. مردی چې ډرامې خرڅ کړي، غنمې خرڅ کړي، واده مې په مایتاب کړي، دور اسنه کو غنې مې پور کړي دي. خو مونږ په داسې باده مالې راوختل چې اوس د کار نه و منور. تک زیړې واړه ولم په کور کې براته ویلي زیړې ما باندې ویل چې زه د عمل کوم. اوله کې داسې اعتبار و چې ځای به نه پیدا کوي چې زه به کینه ولم. خو چې په دې عمل زخته شوم، ما نه خور ورور ماما او دغه اوس مې بغیر د یو خسرګنې نه نه چې را سره کومک کوو، نور هیڅوکم لاس را سره نه کوو، نه ورور کوو، نه پلار کوو. چې وبلیدم لاس خپل ځان مې پټاوه په منلس کې، نه پرېښودم سا په خبر در کوم. او هغه نه مخکې به کبه کوژده ورته کوله، کبه واده و، کبه هر شی و، زه به پکې حاضر وم. بعد خاطره مې دغه ده چې دغه سبای کې په چین ناسم او پلار مور مې د دې کوټه کې به مونږ چای څکې، ګډ به په یو سترخان ناسم او زه خپله کوټه کې پروت وم. ته یکه چا لورګان مې لغوای بابا مې چې زه چای نشته کنه، او زه باره کې چې زه ورغم علي وری وای ته پودری دې د بچان نور مونږ سره نه ساتو. زه پیالي مغز مې د بچانو ډکه پات شوې نهار مې بوتل خسر کړه.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهر کاروان خبرونه رستې برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې
د پولیسو قومندان سترخان په خپل شوبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره، یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای هم آرام نه یو. بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي. هر ځای چې لاړ شو دوی راپسې دي.
پوډري چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره لالا، یاره که ښه کوي تخته.
پوډري تا ته وایم ودرېږه.
قومندان صاحب،
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کې؟
مونږ به قومندان له وهي مې ولې څه ګناه مې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډري یې.
زه خو عملي یم، عملي خو ناروغ وي، ته مې وهي ولې؟
ته ناروغ نه یې، پوډري یې. پوډري
ولې؟ پوډري انسان نه وي.
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې دې ګلان در واچوم؟
زه
ورک شه په دا مردار مخ او خیره نه کالې.
ته زما نه څه غواړې؟
زه ستا نه انسانیت غواړم.
نو ولې؟ زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخته شوی یم. ته مرسته راسره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم.
اول به دې دا زهر نه خوړل.
زه اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
اوبه خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله درسره ځمه. وهم او کنځلو نه څه ضرورت دی؟
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخېژه.
خیر دی قومندان صاحب، ته زموږ سره دغه من چلن کوه. موږ کزو نه لرو، نوکر خدای خو لرو. خدای به زموږ کسات خامخا درڅخه واخلي.
متادینو سره بد چلند
کوي. جمیل خانه، ته دا ټلویزیون آواز لږ جک چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، ها دا د آواز نه چک
دا غډاول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړي دي.
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
اوبه خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کار غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا، د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب، پیژنم یې.
سنو میگه په کوم اوزه کې ده؟
زما نوم نه دیسته، خو دومره خبر یم چې په شپږم اوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه پیژنم.
ښه، شپږم اوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږم اوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې اوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.